من سعدیه تجلی روی صفحات اجتماعی و وبسایت رادیو آزادی در روز هفتم با شما خواهم بود. سال نو مبارک.
په نن کې د سهار 8 بجې سوې د ازادي رادیو بلخ پروانه فایل سوچ د 19 پروګرامونه ډیره برخه جوړوي د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. السلام علیکم. دروژې د تاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله مو نن د شنبه ده د وری حمل شپږمه د مارچ 15مه په فایل کې خبرونه. د پاکستان د سوداګری وزارت د مرستیال په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی نن کابل کې د طالبانو له حکومت سره پر تجارت خبرې پیلوي. د پاکستان دان شبکې پرون لیکلي چې د پاکستان د سوداګری وزارت پلاوی به د طالبانو له سیاسي، اقتصادي، سرحدي او امنیتي چارواکو سره خبرې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ په یو خبر پاڼې کې ویلي چې د دغه هیواد د سوداګری وزارت مرستیال محمد خرماغا به د کابل د دورځني سفر په لړ کې له افغان لوري سره پر سوداګری خبرې وکړي. د دې سفر هدف د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګری اړیکو پراختیا او په سوداګری کې د اسانتیا رامنځته کول بلل سوي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره چهارشنبه ویلي وو که افغان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یا چی چی پی چی د د پټوکو د افغانستان له خاورې فعالیت کوي مخاونه نیسي، دوی به د پاکستان له لارې له افغانستانه هند ته تجارتي لارې وتړي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي تیر میلادي کال په افغانستان کې د نری رنځ یا تبرکلوز 80,000 پیښې ثبت شوې دي. دغه ادارې پرون د مارچ د 23مې یا د نری رنځ په وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ایکس پاڼه یوه معلوماتي ویډیو خپره کړې ده. متخصص ډاکټر نوراغا زاهد په دې ویډیو کې ویلي
نری رنځ مونږ اصلا په دوه برخو ویشو د سږو نری رنځ او یو د سږو څخه د باندې مونږه تاکید په سږی نری رنځ باندې کوو چې هغه متصف د ټوخي سره د ټوخي سره بلغمي اکثرا مریضان اوږده ټوخی لري، یعنی دوامداره ټوخی سره بلغم کله کله وینم او مریضان بې اشتهایي وزن له لاسه ورکوي، یعنی کم وزن وي او یو ډیر مهم علامه دا د شپې لخوا په یخ هوا کې می خوله کوي مریضان.
د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې بیا تیر کال په افغانستان کې د نری رنځ د 50,000 پیښو د ثبت خبر ورکړی او وایي چې دغه ناروغي هر کال په افغانستان کې د زرګونو کسانو د مړینې سبب کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څنګه وایي په افغانستان کې د نری رنځ د تشخیص 3,000 مرکزونه فعال دي. د نیمروز لپاره د طالبانو چارواکي وایي چې د وروستیو اورښتونو له کبله په کمال خان بند کې 25 میلیونه متر مکعب اوبه ذخیره شوي دي. د نیمروز ولایت مطبوعاتي دفتر پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د نیمروز لپاره د طالبانو والی محمد قاسم خالد دغه بند له تخنیکي ټیم سره په کتنه کې دغه بند اوبو د خوشی کېدو پر مهال ویش خبرې وکړي. ویل سوي دغه مهال ویش لمخې به د زرنج شار او ټولو ولسوالیو کرنیز مځکې خړوبې سي. په نیمروز کې کمال خان بند د افغانستان له مهمو بندونو دی چې 2.5 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا لري. د فلسطین د سترې میاشتې چولنې پرون ویل چې اسرائیلي ځواکونو د غزې په جنوب کې دوه نور روغتونونه هم کلا بند کړي دي. تبدسل کې ده چې اسرائیلي پوځیانو له نږدې یوې اونۍ راهیسې د حماس ډلې د وسلولو په نښه کولو په هدف د غزې عمده روغتون الشفا په شاوخوا کې خپلې جګړې ته شدت ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. لکه چې په اکتوبر میاشت کې په غزه کې جګړه پیل شوې، اسرائیل پر روغتونونو او د روغتونونو په شاوخوا کې خپلې چاپې زیاتې کړې دي. اسرائیل وایي د حماس ډلې جنگلي په روغتیایي مرکزونو کې فعالیت کوي، هغه تور چې حماس ډلې رد کړی دی. د فلسطین سره میاشت وایي د اسرائیل پوځي موټرونه د غزې د جنوب په خان یونس کې ناصر او العمل روغتونونو ته نږدې سوي دي. پرون له دې سیمې د سختو بمباریو او د وسلو د ډزو ږغونه هم اوریدل سوي دي. د روسیې د پلازمینې مسکو پر یوه سالون د تروریستي حملې په تړاو دوه مشکوک کسان د تروریزم په اعمالو تورن سول. د مسکو یوې محکمې پرون حکم ورکړ دغه دوه کسان دي چې ځانونه د تاجکستان وګړي معرفي کوي تر محاکمې مخکې دوی میاشتې په توقیف کې وساتل سي. په همدې حال کې د روسیې چارواکي وایي په مسکو کې د جمعې د ورځې په ډله ییزه حمله کې د وژل سوو شمېر 132 ته زیات شوی دی، مخکې دغه شمېر 133 وو. د روسیې تحقیقاتي کمیټې پرون یکشنبه ویلي چې په وژل سوو کې درې ماشومان هم شامل دي. د دې کمیټې په وینا د 28 مړو هویت تر اوسه تثبیت شوی. پرون یکشنبه د دې حملې له کبله چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی په روسیه کې ملي ماتم و. د هغې حملې څلور حمله کوونکي نیول سوي دي. د برازیل په جنوب ختیځ کې د سختو طوفانونو له کبله لشته لږه 25 کسان مړه سوي دي. د برازیل خبری اجنس اجنسیا برازیل پرون یک شنبه د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې له دې جملې 12 کسان په اسپیریتو سانتو ایالت کې او تنور کسان په څنګلوري ایالت ریو دی جانوري کې مړه سوي دي. د شنبه پورز سخت اوروشتونه د درنو سیلابونو د بهیدلو او مزکې شویدنې سبب سول. په اسپیریتو سانتو کې څه باندې 5400 کسان خوندي ځایونو ته لیږدول سوي دي، څه باندې 250 کسان بې کوره سوي دي. د اکوادور تر ټولو ځوانه ښارواله بریجت ګارسیا له خپل سلاکار سره یو ځای په موټر کې مړه وموندل سوه. د جنوبی امریکا په دغه هیواد کې پولیس ویلي دواړه کسان په ډزو وژل سوي. چارواکو په دغه هیواد کې د ناامنیو د تازه څپې ملامتي د مخدره موادو پر قاچاقونکو اچولې ده. ملي پولیس ویلي دوی د سانت ویسیتی د 20 کلنې ښاروالي ګارسیا او د هغې د سلاکار د مړینې د علت په باب څېړنې پیل کړې دي. د دواړو مړي په منابی ولایت کې موندل سوي. ګارسیا د پخواني ولسمشر رافایل کوریا د مدني انقلاب د ګوند غړی وه. د امریکایي ډالرو په وړاندې د ایران د پولي واحد ارزښت پرون یک شنبه د ریکارډ تر سرحده ولوید. پرون هم خلکو هڅه وکړه چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې ایرانی ریال تبادله کړي، خو د نوو روز له کبله زیاتې صرافۍ او د تبادلې نورو دوکانونه تړلي وو. په ایران کې خلک د نوي کال او نوروز دغه جشنونه د وري حمل له لومړۍ نیټې د غوایي یا ثور تر لومړۍ نیټې پورې لمانځي. پرون یو امریکایي ډالر په 6,15,000 تومانو تبادله کېدی، حال دا چې تیره دوشنبه تر نوروز مخکې یو امریکایي ډالر په 15,90,000 تومانو تبادله کېدی. بیا هم دې خپرونې ته شرغلست ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو یوه ټولنه وایي نن سبا وزګارتیا د کورونایو بې ځایه سویو افغانانو تر ټولو جدي ستونزه ده. د دې ټولنې په وینا د دوی یوه سروې ښیي چې د اکثرو دغو کورنیو وضعیت ناوړه دی او د دوی ماشومان درنو کارونو ته اړ سوي دي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویې کمیشنري وایي دوی له داخلي بې ځایه سویو او نویو راستنیدونکو افغانانو سره یوه اندازه مرسته کوي. دا هم تفصیل.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ملي ټولنه د سلګونو زره داخلي بې ځایه شویو افغانانو لویه ستونزه د دوی اقتصادي ستونزې او بیکاری یادوي. د دې ټولنې په وینا لکه چې له ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له پاکستان څخه د بې اسناد افغانانو د ډله ییز اخراج لړۍ پیل شوې، دغه ستونزه لا پراخه شوې ده. په ننګرهار کې د دې ټولنې د مشرتابه یو غړي میراغا حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ننګرهار د مرکز جلال آباد شار د وی سروي په باب وویل
په دغه اوس وختو کې په جلال آباد کې د داخلي بي ځای شو کورنۍ تقریبا تر 3000 فامیلونو یو سروي تر سره شو. چې د دې سروي کې ز په خپل هم موجود ما نو د اکثرو کورنۍ اقتصادي وضعیت چې مونږ ولیدلو نږدې نو سره پښتنه وکړلې ډیر په بد حالت کې دي. واقعا چې د اکثرو کورنۍ ماشومان په کارونو باندې بوخت دي تر څو د کورنۍ لپاره یو څه نفقه پیدا کړي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنری د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې 3,250,000 وګړي داخلي بې ځایه شوي دي او 5,300,000 نور افغانان په ګاونډیو هیوادونو کې د پناه غوښتونکو په توګه ثبت شوي دي. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا له پاکستان څخه د بې اسنادو افغانانو د ډله ییز اخراج لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنری یا یو ان ایچ سی آر وایانده کارولاین ګلوک وایي دوی د داخلي بې ځایه شویو ترڅنګ له دغو استل کېدونکو افغانانو سره لازم مرستې کوي.
We're helping refugee returnees from Pakistan with cash assistance.
مکله هغه کډوالو سره چې له پاکستان ستنیږي نقدي مرستې کوي او د خوندیتوب خدمات ورته وړاندې کوي. د غرض دوی ته له خوندینی ولې تر صحیح کلینیکونو پورې اساسي خدماتونه هم برابروي. په هغه ساحو کې چې دوی ورته ستنیږي ورته د معیشت خدمات هم وړاندې کوي. یو انیسیار د ستنیدو او اتغام د ساحو نمرتوب مشخص کړي. د هغه صحیح دي چې ډیر ستنه شوی بې ځای شوی افغانان پکې ډیر دي.
د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد تیر میاشت ویلی و چې له نومبر میاشتې راهیسې له ایران، پاکستان او ترکیه تر اته سو زرو ډیر افغانان یا په خپل خوشه یا په زور افغانستان ته ستانه شوي دي. که څه هم په افغانستان کې د جګړو شدت کم شوی، خو زیاتې بې ځایه شوي کورنۍ د اقتصادي فرصتونو د کموالي له کبله خپلو اصلي مینو ته د ستنېدو لپاره زړه نه ښه کوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. ځینې کسان وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رمضاني دود پیکا سوی. د دوی په خبره دا کلتور په افغانستان کې له پخوا راهیسې دود وو او اکثره ځوانانو او تنکي زلمیانو له لوري په ټولیز ډول ترسره کیږي. ځینې افغان فرهنګیان وایي چې دغه لرغونی دود په 50مه او 60مه لمریزه لسیزه کې ډیر و چې سندرغاړو ځوانانو او تنکیو ځوانانو به پاله. په دې راپور کې چې د یوې ښځې په ژغ پیلېږي د رمضاني دود ته کتنه سوي.
رمضان یارب یارب رمضان، السلام علیک ماه رمضان، و یکی از شعرهایی است که ما بسیار زیاد خاطرات خوب ازش دارم.
هغه بدل چې مریم او همزولو یې په کوچنیوالي کې پروژه کې زمزمه کوله او رمضاني به یې اخیسته. په افغانستان کې د رمضاني دود له پخوا راهیسې او تر ډیره په بیلابیلو ولایتونو کې د ځوانانو او تنکیو له لوري ترسره کیږي. د روژې له ماتولو وروسته ډلې ډلې ځوانان او تنکي زلمیان د روژې په اړه د سندرو او شعرونو په ویلو سره د کورونو دروازې ټکوي او کورنۍ ورته ډالۍ، پیسې او خوراکي توکي ورکوي. خو د کابل اوسیدونکي مریم وایي چې تیر کال او سږ کال د روژې په میاشتو کې د دې دود شاهده نه وه.
معمولا ماشومان، ځوانان او تنکي ځوانان چې د روژې په میاشت کې بارتلل او کورنۍ به تر ډیره خواږه ورکول، کلچې، خرما، هغه خواږه و چې ډیر وشل کېده. ښایي اوس هم د افغانستان په ځینو کلیو او ښارونو کې دغه دود پاتې وي، خو له بده مرغه په عمومي توګه د پخوا په پرتله ډیر رونق نه لري. د بېلګې په توګه تیر کال موږ په افغانستان کې داسې کوم دود ونه لیده.
افغانستان
د رمضاني دود تفریحي بڼه هم لري. ځینې وخت د کورونو له کړکیو پر هغوی چې دا بدل یو شیرونه وایي اوبه هم شیندي. د کابل یوې بلې اوسیدونکې فهیمې هم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دو کلونو کې د دوی په سیمه کې د رمضاني دود نه دی ترسره شوی.
رمضاني په کومه سیمه کې سي؟ زه ژوند کوم اوسېږم، پخوا به راتلله، خو ولې اوس وخت کې هیڅ څوک ما داسې تیر کال د سږ کال څوک مې نه دي لیدلي چې داسې یعنی راغلي موږ نه رمضاني وختي.
د کابل یوه بله اوسیدونکې کریمه هم په پخواني کابل کې د رمضاني د دود لمانځلو په اړه داسې وایي.
له
دوی سره به یو زیر بغلی یا تبله و، یو به مخکې و نور ورپسې، او رمضاني سندره به ډیر ښه زمزمه کوله او نورو هم. دوی ته به له خپلو کورونو چې هر څه و راویستل، نغدې پیسې، پیرکې یا بل هر څه یې چې تیار و ورکول.
نوموړي اوس په تیرو دو کلونو کې د ډیرو دودونو او رواجونو لکه رمضاني، نوروز او اخترونو د نه لمانځلو له امله د افغانستان د کلتوري بډاینې د کمزوري کېدو په اړه اندېښمنه ده. شاعر او لیکوال جاوید فرهاد هم له دې دود خاطرې لري.
پس از 15 رمضان هنرمندان دورگرد از کوچه خرابات
د روژې له 15 نوروز ته سندرغاړي د خرابات له کوڅې او یا له نورو ولایتونو نه هم سره راټولېدل او د خلکو د دروازو شاته به ورتلل او د رمضاني سندرې یا ترانې چې داسې وي: رمضان یارب رمضان، رمضان السلام علیکم، ماه رمضان، رمضان رفت رفت باز آمد، دغسې ترانې به یې سره ویلې.
بی نمازا سر نماز آمد، رمضان 30 روز یاری میکنه، شکمای پر خالی میکنه،
د کابل دغه اوسیدونکو په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنی او د بیوزلۍ زیاتېدل هغه لاملونه ګڼي چې د دوی په ټکو د رمضاني پر دود یې اغیز کړی دی. یادونه ده چې د روژې یا رمضاني بدلې او شعرونه په شفاهي او فلکلوریکه بڼه له یوه نسل څخه بل نسل ته لیږدول شوي.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
بس وژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور ته د ژوند خوځه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی.
وقت که طالبان اومدن تریاک می شد و می رفتن پدر می آوردن استفاده میکردیم. خونه ویرونی پشیمون شدیم. کسی بعد از من از پیسه پیدان می شد جون میکندیم.
دیوی معتاد میرمن خبری مواردی چی ویلی که د نشه یي توکو د رانیولو لپاره پیسې پیدا نکړي په خبره یې تر مرګ رسیږي. یو بله میرمن بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته دا چې ښځې له خپلو قانوني او شرعي حقونو څخه بې برخې شوي، دې مسلې هم د معتاده میرمنو شمیر زیات کړی دی.
طالبان وایي چې موږ هغه ډېر کنټرول کړی دی، اما چې اوس مهال چې د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی، ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې پشکې فعاله دی، یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دی او اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان دپاره کرلي دي.
نن همدا موضوع څېړوم، ملتیا مو وکړئ. قدر من اردونکو، که چه هم ده طالبان حکومت ده معتادینو په تیره بیا ده معتاد میرمنو ارقام نه وایي، خو د عامو خلکو په خبره ده چې ښځې د طالبانو په حاکمیت کې له خپلو ډیری حقونو څخه محرومې دي. دې مسلې هم یو شمیر میرمنې دې ته اړ کړي چې د خپل غم د غلطولو لپاره نشې ته مخه کړي، حال دا چې په دې کار سره د ژوند ستونزې نورې هم زیاتېږي. په کابل ښار کې یوه معتاده میرمن وایي چې نشې د ژوند خوښي ورنه اخیستې، د کور ټول ګران بایه توکي خرڅ کړل او په پیسو یې نشې مواد واخیستل. له دې وروسته داسې کوم څه هم نه لري چې دا یې په تریاکو او پوډر ورکړي.
وقت که طالبان اومدن تریاک گم شد و می رفتن پدر می آوردن استفاده میکردیم. خونه ویرونی پشیمون شدیم. کسی بعد از من از پیسه پیدان می شد جون میکندیم.
طالبان چرا غلل تریاک ورک شول بیا ترلو پودر مو راوړل او کارول مو ډیره پښیمانه شوم. چا موږ غوانه ورېده پیسې چې پیدا نکړو مرک ته رسیږو. اول خورلنو سره په دې عمل اخته شوم. راته ویل یې یو دود واخله ورو ورو زیات شو. د کور قیمتي شیان مې د همدې نشې لپاره خرڅ کړل. اوس د خرڅولو لپاره هم څه نه دي پاتې. آخر هم تریاکی شوم. ډیر بد او خطرناک مرض دی. دا کار چې موږ کړی ځان اولاد او کورنۍ متباه کړه، بل څوک دې نه کوي.
یک مرض بد خطرناک است. کاری که ما کردیم، تبایی را به جون ما کردیم، به خانه ما کردیم، به اولاد ما کردیم، دیگه کس نکنه.
هرات ولایت که هم ده معتاد میرمن او ماشومان شمیر زیاد دی. ده یاد ولایت اوسیدون که نذیر احمد هاشمی وایی چه ده خجه لکورون و سخه ده کورنه لخوا شرل کیگی.
هرات خو یو لار ولایتونو څخه دی چې په ډېره کچه معتاد لري، چې په ډېره کچه ښځې ماشومان هم دي. باید که کوڅو کې په سړکو کې د خپلو اولادونو سره بد حالت کې ژوند تېروي، مخامخ خلک هغوی ته بد ورد وایي، همدارنګه د هغوی څخه لرې ځي، حتی په خپلو کورنیو کې ځای نه لري. سړیان نه ښځې ډېر مسؤلیت لري په کور کې د خپلو اولادو په مقابل کې. د اولادونو تربیه د سړیانو نه ډېره ښځې همدا تربیه کولای سي. مور اولاد خپل جوړولی سي، پلار یې نسي جوړولی. نو کله چې مور یا خور یا همدارنګه میرمن په اعتیاد اخته وي، ټوله کور دسمی لکه سیل سوالی بی او هر طورم طول لمنزت للی حسابی گی اولادون نسی که ورسی تعلیم و تربیت ورسی گی اولادون نسی که ورسی پا مزوان بلری نو پتوله که یوا کورانه دسمی لکه اصلا سزوان نکوی ده کورانه غری تو دیسه پتوله که خطا ده کورانه ده ملاتیر حیثیت لری نو خطا سه پو بعد حالات کیوی معتاده بی نو مخامخا لکه کورس طول سیل ورسی امو غالب درسی گی
د کابل ولایت یو تن اوسیدونکو چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد کړو وایي چې معتاده میرمنې د جمهوریت پر وخت هم زیاتې وي خو د وروستي سیاسي بدلون له امله ستونزو نورې هم زیاتې کړې
لتیر جمهوریت په افغانستان کې ډېرې زیاتې وي په لوی ښارونو کې بیا معتاده میرمنې بیخي ډېرې زیاتې وي دغه معتادي له بېلابېلو لاملونو نه وه یعنې داسې نه و چې یو لامل یې درلود نجونې وي چې هغوی ډېرې ښې وظیفې درلودې دوی به نشه توکي استعمالول داسې میرمنې وي چې هغوی به د مجبوریت مثال خاوند به شهید شو خاوند به چې و پوډري شو دا به ځان سره معتاده کړه یا به اقتصادي مشکلاتو یا به کورني مشکلاتو دوی به د معتادې طرف ته مخه کړه نشه توکي به یې شروع کړه چرسو دوی استعمالول دوی ماشومم په یو ډول نه په یو ډول داغي د ضرر لاندې وو هغه ته به ضرر رساو نو نه تر هغه چې دوی ځان ته ضرر رساو خپل ځواني په لغه ژوند او زندگی تبا کول د خپل اولادونو ژوند تبا کول ځکه دا غوی پالنه پرېده چې غوی ته پالنه ورکی خو روزنه ورکی دا غوی د درس غم خوري دا غوی د خوراک غم خوري دا غوی د راتلونکي غم ورسره نو دا غو چې دا ټول نه تبا مکتب وړو ما برخه و چې په افغانستان کې اوسم دې زیاتې برخه معتاد خریشته دیتا د سنجنه کې چې پیژنم چې یو سم پډیر خو بستونو باندې کار کوي خو دوی یو سم سرګټس کې دوی چرس کې یا د سنجنه کې پیژنم چې دوی یو سم لوړ سطح باندې شي تو کې استعمالي او خو زیاته خزي له مجبوریت هم کې چې هغه اقتصادي مشکلات لري او کورنی مشکلات لري یا دا وی خاون په نشي تو باندې روغ دی دوی د خاطر چې د دنیا د غمون او یا د ژوند د مشکلات پری کې دوی ته د متادې برخه دا د څو برخه ښکاري چې دا به د مشکلاتو نه خلاص دوی ځان له مشکلاتو خلاص کړي نور ځان مشکلات ته ور مختکی خو دوی نه پوهیږي بس بل الله ور نور کشي د غزان تی ولاره ګوري
د کندهار ولایت یو اوسیدونکو چې د هم دینوم له نشرولو څخه ډډه کوي وایي چې له میرمنو سره له کورنۍ څخه نیولې تر ټولنې او حاکم نظام پورې نامناسب چلند د دوی په حقونو باندې سترګې پټول د دوی ستونزې نه اوریدل هغه څه دي چې ښځې په نشې توکو اخته کړې دي د دې میرمنې خبرې په مرکه کې اورو
ډېرې ځکه په ټولنې کې دوی د خپل حق څخه به برخه پاتې سوې دي د پلار د کور څخه به تر سرګنې پورې کله چې سرګنې کې هم وضعیت اسینو دوی داسې یو هغه ته مخه کې چې دوی ذهنن آرام اوسي لومړی ورځ سیدا پیدا سیدې ته وای ولاغه ده بې بختی دې په کور کې رااله اس کله دوی د هغه نوم ته یو بې بختی نوم ورکې نو ته خپل فکر وکړه سیدې دې علت وسنګ او بیا د هر حقوق سه یعنی فقط دا نه سیدا یو د انسانیت په نوم باندې کوم هغه د انسان په نوم باندې ژوند هر برخه د دې سم اخستل سوي ده نه هم خپل حق تر ادا رسیدي سي نه هم خپل علم تر رسیدي سي نه هم خپل د ژوند انتخاب تر رسیدي سي نه هم نور هغه د دې کوم ارتیا او ضرورتونه سي ده نه سي کولای سي دای پوره کی دغه سي به برخه پاتې وي بیا خسرګنی کی هم دغه سي د زین ستونزو مشکلاتو سره مخ یا او اخر بل اخر سي تاس یو کار ته مجبور سي د دې راغستم ډیرو ظلم څخه د تاس یو کار مخ وینسي د دې ذهن شکیارا نور خو نو دا ځان ته د یو انسان په سترګه نه ګوري البته دلته اکثره سیمان لیدلی دی باور وکړه چې دا معتاد شو سره مقصد یم دوی خپل ځان د انسان نه هم د انسان په کټګوري کې حساب نه هم د حیوان په کټګوري په اصطلاح لکه یو عادي شی سراغلی دا دنیا ته داسې خپل ځان ته ګوري
لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه او مونږ هم خبر یاستو په کومه سیمه کې چې تاسو اوسیږئ هلته معتاد ښځې هم شته تاسو خپل دوی په څه رقم وضعیت کې وینئ مثلا چیرته دوی ګرځي څه شی اغوستي دي څه خوري څه رقم ژوند لري
د دوی هغه اول موقعیت مو
موقعیت هم هغه ځای وشه اکثر از ډیر داسې د خپل د پلار د کور یا د سرګنۍ د کور سي ډیر مجبور سي ډیر دغه واشیانه ډول سلوک او برخورد ورسره کوي بیا دوی مجبور سي چې داسې خپل کور پرېږدي او داسې یو خیمه یا داسې یو کنډواله یا هم په دل اکثر په لشتیانو په دغه خراب چټل ځایو کې دوی ژوند کوي اما ډیر بیا په هغه کورو کې اوسي چې اما داسې یو عمل یې اخستی وي بیا دوی ته داسې هغه ګجړ خو به دې لیدلې که نه هغه د حیوانانو یو ګجړ داسې یو ځای دوی ته مشخص شوی چې دوی هلته ژوند کوي او هلته د خپل خوراک لباس خو هغه لباس وسي تاور کړي ماور کړي داسې هغه زاړه کالي سي هغه په پینو پینو باندې جوړ شوي حتی هغه یو اورانه خیمه ده باندې ډېره سمه ښکاري چې اما خوراک بیا هم خپل ضرورت هغې تا زړه باندې سوځول ما زړه باندې سوځل یو شی مې ورکو یا هم شاوخوا په کثافت کې دوی خپل هغه د خوراک مشکل رفع کوي د داسې طریق سه ډېر د کثافت سه ډېر د کثافت سه ځکه دوی ګرځي چې داسې یو شی پیدا کړي ځکه داسې انسانان بیا د نه خپل ځان د انسان په کټګوري کې شماري نه هم د حیوان په کټګوري کې شماري نه انسانان په درنه سترګو ورته ګوري نه هم حیوانان دوی د ځان سه یو داسې شی جوړ کړي یو چټل شی جوړ کړي.
بله تاسو ویل چې کورنۍ تاوتریخوالی د دې سبب کېږي چې یو مېرمن نشي تمخه کړي. ځینې وخت دلسوي دي چې په کور کې کله چې نارینه معتاد وي په یو ډول نه په یو ډول خپل مېرمن هم معتاده کړي په دې اکله سره ته وایي
کله چې دا هغه د معتاد کس سره ووسي او وخت په زمان تېرېدا سره دا خپل هغه عادت واخلي په زمان کې هغه ارمانونه چې دا لري د یو خاوند سره یو ښځه مېرمنه کوم ارمانونه لري هغه ورته پوره کیږي نه مقابل سي په دې باندې کوم تاوتریخوالی کوم ظلم کوم وهل تقول سي به مجبورم دا بیرته دا کار ته مخه کړي حتی پټ پټ که د خاوند سره هم دا شان اخلي خو دا ځان په داسې کار باندې عادت
په قصدي ډول څومره دا مېرمنې د کور کې د مېړه له خوا په نشه یي توکو باندې روږدي کیږي
دوی غواړي یعنی اغه خپل د ځان یو ملګری پیدا کی او دغه سی وسروسی پټه هم د سیزنه توکي ورکړي دي د نشي توکي یا هم د خوراک تو دا ډیر اکثریت سمال دي د خوند خووي ځکه اغه قصد به دي سره غد ژوند ملګری به البته دغه د طریقه په داسي اغه باندې روش کیږي.
bale
یو سو پیشه می داسي لیدلې وي ځکه اغه د خوند خووي نور فامیل د خو یا کورنۍ د خو سی ټوله باندې اخته وي بیا نو دا مجبور سي په دغه طریقه باندې حتی اغه یو کورنۍ ما پیژندل خوونه په داسې نشي توکو باندې اخته او وخت په تیرېدا سره ځکه د وزن هغه کم جسماني مقاومت سی او هغه ورته ضعیف کېده هغه رانی بیا په کور کې کښېناسته کور کې سي مېرمنې هم دې ته مجبور اسوله سي هغه داسې عمل سره واخیست اما کوچني ماشومان سي غټانېده په هغه کې هم هغه کوچنیانې په دغه هغه باندې عادت سوه ځکه په اوتار کې چې ماشومان هم ناست مېرمنه هم ناستې هغه د دغه هغه ادم له د دوی په مغز باندې پرېوتې نو دا به په خپل اوتار کې ورته څکوله سي هلته د کوچنیان او مېرمنې به ورته ناسته وه
بیرون چې دغه مېرمنې ګرځي چې په نشه یي توکو باندې دوی اخته وي که نه نورو خلکو ته یې څومره تاوان رسیږي مثلا یو څوک چې ګرځي په لاره باندې تیریږي دا ښځې خو واضح خبره ده چې په اوښ نه یي په ځان نه پوهیږي نورو خلکو باندې څومره اثر کوي
ډېر زیات یعنی 100% به تاثیر کوي خاطر داسې کله دوی یو چا ته ووایي یو څوک هر څوک د یو ستونزې نه ستونزې سره مخ وي مقابل تا دې ته جذبوي سي راسه زه خو په دا کړنې باندې ډېره وستایم ذهنن ډېره ارام یم تا فقط هغه د یو ناسې دپاره تا ته موقع درکوي چې د هغه وروسته بیا نو ستا ژوند ولاړې د دې طرف ته 100% ډېر به تاثیر لري ځکه 100% هغه تا ورته جذبولی سي
فکر کوي که دغه وضعیت همداسې دوام وکړه د معتاد ښځو درملنه ونیسي او دوی ورځ تر بلې هغه پرمختللي او نشه یي موادو نه استفاده وکړه دا به څومره بدې پایلې ولري
ډېر ډېر زیات یعنې زما په اند چې زه اوس دغه هغه ته ګورم یعنی په کوم محیط کې چې زه ژوند کوم او دلته په لکو لکو خلک ژوند کوي اما سم مې باور وکړ اول سر دومره نه و اوس هغه دې ورځ تر بلې هر ځای چې ګوري یعنی په یو کور کې ته دوه درې کسان په دغه نشه یي توکو باندې اخته ګوري نو دغه سیمې به څه حال وي ډېر بد پایلې لري اغه زموږ راتلونکي نسل ته لا خطر دی خطر دا سی اغه کوم اغه پاتې سی اغه راتلونکي نسل ته لا ډیر زیان رسولی سي
کدی حال پلارو چار باندې خبري وکړو په داسې وضعیت کې چې په افغانستان کې د طالبان حکومت د میرمنو غږ نه اوري، لبلې خوا په کورنۍ کې بد چلند سره کیږي، لبلې خوا دوی بیا معتاد هم وي، دغه سي وضعیت کې به دو میرمنو سره څه ډول مرسته وسی؟
البته په وطن کې واکن هم وضعیت ډیر کړکېچن دی، اما دغه اوس هم طالبان اکثر وایي زموږ داسې د کسان ټول کړي دي ایسته کړي مې دي، زه پوهېږم چې ډېر کسان ایسته کړي دي، او هغه کسان چې دوی په دغه نشه توکو باندې اخته دي هغه په خپلو کورو کې اوسمهال غلي ناست دي، څو خبر نه دي، او دوی په خپل کور کې یعنی شاوخوا په دا سیمه کې یا هم په دا ایسته کې دوی خپل د ځان غم خوړلی د کوکنارې ورته کرلی دي چې دوی په دغه طریق باندې هغه خپل ضرورت رفع کوي. طالبان وایي چې موږ هغه دي ډېر کنټرول کړي دي، اما چې اوسمهال د ښځو په وړاندې باندې تاوتریخوالی ډېر زیات شوی دی، ځکه د یوې خوا مکتبونه هغه د علم لارې هم باندې بنده کړې ده، او د وظیفو همداسې نور وسایل چې هغه میرمن پخوا ډېرې پشکې فعاله دي، دا د دوی ذهنونه یعنی خپله دې ته تشویقوي. یو رقم ټوله د روحي مشکل سره مخ دي، او هغه امسایګان چې ما اوس هم یادوري وکړه چې دوی اکثره په کورو کې لا داسې یو دوه درې بوټي دوی د ځان لپاره کرلي وي، ډېرې ما داسې لیدلې چې په دا نورو بلاو باندې اخته دي، هغه تمباکو او دا نور شیان باندې چې په دا شیانو باندې روش وسول خو نو په دغه باندې هم روشدېږي، او ډېر خرابې پایلې به ولري. وضعیت همداسې ده، دوی مخ په وړاندې ډېر خراب حالت سره مخ کېږي دوی.
په افغاني ټولنه کې یو میرمن زیات مسؤلیت لري، مثلا د کور کارونه، د اولاد روزنه، ځینو ته بیا خرج مصرف هم ورلغاړي وي، په داسې وضعیت کې چې دا میرمن معتاد سي، د دې کورنۍ حالت، د اولادو حالت کوم حد ته رسیږي؟
کورنۍ او دا یعنی د دې په پلار باندې لاغه اولادونه دونې نه کنټرولېږي لکه هغه مور. علم ډېر ورته مهم ده، چې کله مور دې هم یو داسې حیوانیت لاره غوره کړي نو هغه اولادونه خو مجبورن په دغه لاره اوسه روان دي.
یعنی اولاد به معتاد راځي؟
البته هیڅ کوم شک نشته چې اولاد به سم یا فقر او هغه انت سره ووتل نو مجبورن دوی به هم دغه لاره غوره کړي.
بله، کله راته وایي چې خپل کله چې په چام گاوند کې د میرمنې وینې چې معتاد دی، خپل اس درته وایه څه فکر کوي، څومره مایوسه کیږي، څومره خفه کیږي؟
او واځي دا ول د سکل یو انسان، یو داس انسان وګوري چې هغه د انسان په نوم باندې پوهیږي نه څه چاته وایي وایي او څه کول غواړي، ډېر مایوسه سما، ځکه دا هغه شی یعنی اوس مهال موږ په یو سړی کې باس نه کوو، یو شی دی دا هغه یو نسلونه دی، نسل په نسل باندې دا روزي. نو تاسو خپل فکر وکړئ، تنها هغه ښځه نسل په نسل موږ هغه ولاړه وای خواته ولاړه، ډېر ورته مایوسه سم، ځکه ښځه دغه درک احساس لري چې دغه ښځه سره کوم برپور شوی دی، او په ځمن کې ښځه نسل په نسل روزي. ظاهره خبره ده چې موږ نسل په نسل بیا دغه خواته مخه کوي.
په اخر کې کدار ته وایي چې په خپل معتاد میرمنې له کوم مشکلاتو سره مخ دي، که څه هم په مارکه کې ځای ځای یادونه وسوه، که په غټو ټکو کې راته وایي چې معتاد ښځې تر ټولو لوی ستونزه یې څه ده؟
د ټولو لوی ستونزې همدا ده، لومړی زموږ په وطن کې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات، تاوتریخوالی د دې په وړاندې د دې د حق په وړاندې یو څه کم سي، ممکن د دغه وضعیت څخه هم راوګرځېږي. او بل بیا په هر سیمه کې، په هر سیمه کې دوی دغه هغه کوکنارو کرل ډېر زیات وي، یعنی الله تعالی هغه کوچنیانو مو سره اخته وي، ښځې هم سره اخته وي، د هغه کوم بوی سي د کوم هغه ځان ته جذبول، دا د دوی لپاره خپله یو خطر دی. البته لومړی باید دغه کرل کته سي، په دغه باندې هغه ټینګار ډېر وسي دا کرل ونه سي، مخته بیا هغه زادانه هر ځای کرل اوس هغه د کورو کې لا پټ پټ ځانو ته یو بخښه معلومه کړې وي. او دوه هم هغه د ښځو په وړاندې تاوتریخوالې د هر ډېره زیاتت هغه نه د کلي ملک او خان یادېږي، او دوهم هغه ملا، یعنی دوی کولی شي د دوی خبرې ته هغه کوم خلک چې ورته راځي ټول غوږ ورته نیولې وي، او د دوی په هره خبره منل کېږي نسبتا دا نورو ته، که د دوی د خوا د اګاهي پروګرامونه یو څه ډېر سي د ملا د طرف او د خان د طرفه، ممکن د دغه حل لاره ډېر موږ وینو د ملا او دغه د کلي خان. البته دوی دواړه سي کله دوی ته دا پیغام ورسېږي چې باید تاسو دغه اګاهي په خپل ټولنه کې ډېره کې، ممکن د دوی دغه خبرو سره بیا په دا ټولنه کې ډېر مثبت بدلون راسي، خبرې ته ډېر غوږ نیول کېږي او منل کېږي.
ډېره زیاته مننه، زبنده یو سلامات اوسې.
هله کوم، هله کوم، ډېر مننه.
ومغختل چې د موتاد میرمنو د شمیر او ستونزو په اکلا د طالبانو د حکومت د عام روغتیا د وزارت د ویاند شرافت زمان خبرې هم ولرو، خو نوموړي د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي خبرونه پای ته رسو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو. تر بیا ښه وخت ولرئ. الله مو مال او ملګری.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسی ساعت ویبل خبرونه ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د اووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لن افغانستان ښوونیزې مؤسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت له خبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ دندې په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. درنو زده کوونکو او د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، اوس د اووم ټولګي د کیمیا مضمون درس وړاندې کیږي. د کیمیا په لومړي درس کې نن له استاد اوري چې په کیمیا کې کثافت چیشته ویل کیږي، د کومو موادو کثافت ډیر دی، او کله چې دوه ډوله کثافت لرونکي مواد سره یو ځای شي نو کوم یو ښکته او کوم پورته خیژي. د دې ټولو پوښتنو د ځواب موندلو لپاره زو او د استاد درس ته غوږ ږدو.
کثافت د کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي په معنا دی. کثافت چیشته وایي؟ کلکوالي یا غټوالي یا غلیزوالي. تعریف څه ډول دی؟ د موادو کتله معلومول په ثابت حجم کې عبارت د کثافت څخه دی، یعنی د یو جسم کتله پر حجم باندې تقسیم کولو په واسطه هغه ته چیش وایي؟ کثافت وایي. کثافت چیشته وایي؟ کلکوالي، غټوالي او غلیزوالي. او په کیمیا کې بیا څه رقم دی؟ د یو شی کتله رااخلو پر حجم یې تقسیموو هغه ته کثافت وایي. په ډي سره ښودل کیږي، ډي مانا ډینسیټي، ایم مانا ماس او وی مانا والیوم. ډي مساوي کیږي ماس مانا کتله او والیوم مانا حجم. د یو شي کتله د هغه پر حجم چې تقسیم کو هر قیمت چې په لاس راوړي هغه ته موږ چیش وایو؟ ډینسیټي یا کثافت وایو. اوس دلته دغه کثافت تاسو ګوري، کوم مواد چې ډیر غټه دي کثافت یې هم ډیر دی. دا وګوري، دا غوړي دي نارمل او دا د جوارو غوړي دي. د جوارو غوړي تر نباتي غوړي یو څه غټه دي یا غلیز دي، نو د هغه کثافت پر ډیر دی. نو هغه دروند شی به لاندې راسي او هغه سپک شی به پر سر راسي. راځو یو سوال حلوو. د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 14 ګرامه وي او حجم یې 4 لیټر وي، نو د دې کثافت به څه وي؟ ډیر اسانه دي. 14 ګرامه یې چیش ده کتله ده او 4 لیټر یې چیش دي حجم دی. نو ایم 14 ګرامه سو، وی 4 لیټر سو، ډی یې نه معلومه ده. موږ راځو فارمولا لیکو. ډی مساوي کیږي ایم تقسیم پر وی، د هغه وروسته 14 ګرامه په صورت کې لیکو او 4 لیټر په مخرج کې لیکو. دا چې مو ولیکل د هغه وروسته 14 کل پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر جواب راځي. نو د دې کثافت څو دی؟ 14 پر 4 تقسیم کې 4 ګرامه پر لیټر. همدا ډول کې کتله 13 درکړی وي، حجم یې 3 درکړی وي، 13 ګرامه تقسیم پر 3 لیټر 6 راځي. دا رقم د کثافت سوالونه کرار کرار حلوو. لاندې سوالونه حل کړي. اوس نو تیر کې موږ وویل چې د یو شي کتله را اخلو د هغه پر حجم یې تقسیموو. راځو مثال پر حلو. د یو شي د یو جسم کثافت پیدا کړي که چیرې کتله 90 ګرامه وي او حجم یې 10 لیټر وي، کتله سوده نیمی گرام ده او حجم 10 لیتر دی نو دی مساوی کیږي ام پر وی اول اول فارمولا لیکو دا غورسته کتله نیمی گرام را کړی ده کتله پر کتله پر ځای لیکو او حجم د حجم پر ځای لیکو دا غورسته تقسیمو دی مساوی کیږي ام تقسیم پر وی نیمی تقسیم پر 10 نیمی چې پر 10 وویشه په یو لیتر کې به دا د کثافت د کتله سوی 3 گرام د د ټوټل کثافت 3 گرام پر لیتر باندې دا چې نو کدلته 130 را کړی وي او دلته 70 را کړی وي 130 پر 70 تقسیمو کې چیرې دلته 200 را کړی وي کتله او لیتر 50 را کړی 200 پر 50 تقسیمو هر جواب چې رالی هغه ته کثافت وایي دا سوالونه به تاسو د ځان سره حل کړئ او بیا به وګورئ چې تاسو زه سوي دي که یا کوم چیر نوې زه سوي یو ځل بیا درس تکرار کړئ انشاءالله زده به مو شي
دوم ټولګي درنوز د کونکو د کیمیا د نننی درس په ورستۍ برخه کې خونکي څو پوښتنې کړې او تاسو کولای شئ د خونکي د درس له بیان څخه په استفادې د پوښتنو ته ځواب ومومئ د یو داسې جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 40 ګرامه او حجم 60 لیتره وي دویمه پوښتنه دا ده چې که د یو جسم کتله 90 ګرامه او حجم یې هم 10 لیتره وي نو د جسم کثافت څومره دی دریمه پوښتنه داسې ده که یو جسم 13 ګرامه کتله ولري او حجم یې 10 لیتره وي نو کثافت به څومره وي څلورمه پوښتنه په دې توګه ده چې د داسې یو جسم کثافت پیدا کړئ چې کتله یې 2.5 ګرامه او حجم یې 6.5 لیتره وي او پنځمه او وروستۍ پوښتنه دا ده چې که چیرې د یو جسم کتله 2.5 ګرامه وي او حجم یې هم 10 لیتره نو کثافت به څومره وي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیز ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي
د اتم ټولګي درنوز د کونکو د کیمیا برخې درس ته راغلاست درنوز د کونکو د نن ورځې د درس ډیره برخه د اټوم تشریح ته ځانګړې شوې خونکي به تاسو ته اټوم درو پیژني او دا چې د اټوم د اصطلاح علمي ریښه له کومه راغلي د اټوم په باب د ساينس د زینو عالمانو د نظریې ترڅنګ به واوري چې هسته څه شي ته ویل کیږي زو او د درس پوره بیان له خونکي اورو
اټوم د مادې تر ټولو کوچنیترینه ذره اټوم بلل کیږي اټوم د یونانی کلمې اټوموس څخه اخیستل شوی دی چې د نور نوې شل کېدونکي په معنا دی اټوم چې شته وایي په اووم ټولګي کې هم تاسو ویلي دي چې د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې نور هغه ماده نه ویشل کیږي هغه آخري برخه چې انسان نور دغه د ویشلو توان نه لري هغه برخې ته اټوم ویل کیږي اولنۍ نظریه د اټوم په اړه ډالټن عالم په 1903 کال کې ورکړه هغه د اتوم شکل د سنوکر بال یا توپ غوندې فرض کړی و ډالټن وروسته تامسن الکترونونه منفي چارجونه کشف کړل او ویې ویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري چې یو یې منفي دي او بل یې مثبت دی د اټوم په اړه اولنۍ نظریه ډالټن ورکړې وه په 1903 کې او د اټوم داسې یو شکل بللی و لکه د سنوکر بال چې دننه مکمل ډک دی هیڅ داسې یو خالیګان نه لري مګر دا هغه وروسته تامسن چې الکترونونه کشف کړه نو ده وویل چې اټوم په ځان کې دوه ډوله چارجونه لري یو یې منفي دی او بل یې مثبت دی د هغه پسې رادرفورډ دا هم یو عالم دی په 1911 کال کې یې هسته کشف کړه هسته چې شته وایي هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروتونونه یعنی مثبت چارجونه او نیوټرونونه خونسا چارجونه پکښې وجود لري په راتلونکي سلایډو کې بیا وایو دلته فقط د هستې یو څه معلومات درکول سو چې په مرکزی برخه کې پروتونونه او نیوټرونونه پکښې پراته دي د هغه وروسته نیل بورن په 1913 کال مدارونه کشف کړه چې هغه د الکترونونو منفي ذرات د موقعیت په ښودلو کې یې ډېره ګټه وکړله دا د رادرفورډ اټومیک ماډل دی چې ده وویل چې هسته په مابینځ کې مرکزي برخه کې پرته ده او په دې کې پروتونونه او نیوټرونونه پراته دي نیل بور بیا دغه ماډل کشف کی دغه یو فزیک پو وو او په 1913 کې مدارونه کشف کړل چې دغه ته مدارونه وایي دا د اټوم تاریخچه ده. اصلا د اټوم مبارکی د میلاد څخه مخکې 1965 کال کې لا باس وو، خو په ساینسي لحاظ ډالټن اولنی نظریه ورکړل، د غورس ټامسن چې الکترونونه کشف کړل بل نظریه ورکړل، بیا ردرفورد چې په 1911 کې هسته کشف کړل بیا خپله نظریه ورکړې وه، بور په 1912 کې الکترونیکي مدارونه کشف کړې وه او خپل ماډل یې داسې ورشوي. اوسنی اټومیک ماډل چې دی دغه دی. دا چې ولې اټوم دا رقم ښکاره کیږي په آینده کې به وایو. د اټوم اجزاوې، اټوم دوه برخې لري، یو هسته ده یو مدارونه دي. په هسته کې دوه مواد پراته دي چې هغه پروټونونه او نیوترونونه دي. په مدارونو کې یوازې یو ډول مواد دي چې هغه الکترونونه دي. هسته د اټوم مرکزي برخه ده چې پروټونونه مثبت چارجونه او نیوټرونونه خنثی چارجونه پکې وجود لري. که دا د اټوم یو ماډل وبولو، دغه مرکزي برخه یې نکلیس یا هسته بلل کیږي او په هغه کې پروتون مثبت چارج لرونکي، نیوټرون منفي چارج لرونکي ذرات یا ټوټې یا ذرې پرتې دي. د اټوم ټوله وزن د هستې د روی اندازه کیږي، یعنی د پروتونونو او نیوټرونونو د شمیر مجموعې څخه جوړیږي. د اټوم ټوله وزن د پروتون او نیوټرون د وزنونو د مجموعې څخه عبارت دي. الکترونونه ډیر کوچنی، ډیر لږ، ډیر کم وزن لري، په دې خاطر هغه د اټوم په وزن کې ګرسره حسابل کیږي لنه. د اټوم اجزاوې، پروتون پی مثبت سره ښودل کیږي، مثبت چارج لرونکي ذرې ته وایي، په هسته کې وجود لري. پروتونونه موږ ویل چې چیرې دي؟ په هسته کې دي. هر عنصر ځانته مشخص پروتونون نمبر لري او د هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. هر عنصر ځانته مشخص د پروتون نمبر لري او هغه یوازې او یوازې د هماغه عنصر دی، بل عنصر نوموړی پروتون نمبر ځانته نسي اخیستلی. نیوټرون ان په صفر خنثی سره ښودل کیږي او په هسته کې وجود لري. صفر چارج لرونکي ذرې دي، دا هم په هسته کې دي. دا یو هسته ده، پروټون هم پکې دي، نیوټرون هم پکې دي. نیوټرون چارج صفر او د هستې چارج د پروټون چارج پلس دی. بیا اوس راځو الکترون ته. الکترون منفي چارج لرونکي ذرې ته وایي، په مدارونو کې وجود لري. دغه که چیرې هسته وبولو، د هستې پر شاوخوا باندې دغه الکترونونه دي، شاوخوا سره راڅرخي. او دا چې موږ ویلي وای چې د اټوم اوسنی ماډل یا اوسنی شکل هغه دا ډول دی، دغه الکترونونه په ډیر تیزی سره شاوخوا راڅرخي چې هغه دا رقم موجونه یا صفې جوړوي. نو دا الکترونونه د اټوم پر شاوخوا راڅرخي، په ماشین کې په مایکروسکوپ، الکترون مایکروسکوپ کې چې آخري لیدل سوی دي، دغسې یو شکل یې لیدل سوی دی.
او کې درنوز د کونکو استاد په درس کې درته تشریح کړل چې مدار او هسته د اټوم اساسي برخې دي. د درس په جریان کې په دې هم سره پوه شو چې الکترون، نیوترون او پروتون د اټوم برخې دي، او بل دا چې په کیمیا کې الکترون د انګلیسي له ای توري، نیوترون له ان او پروتون هم له پی سره ښودل کیږي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
د خبرونې دوام ته ښه راغلاست. اوس هم د نهم ټولګي د درس وار دی، او په دې برخه کې زو او په ګډه د کیمیا درس ته غوږدو. په دې برخه کې خونکي په لنډه توګه د مادې په اړه معلومات درته وړاندې کوي، او د هغې په دوام به د کیمیا له یوې نوې برخې سره آشنا شو، او دا برخه عضوي کیمیا ده. اوس زو او په ګډه د استاد درس ته غوږدو.
په پیل کې به د کیمیا په فهرست کې د کیمیا تعریف، د کیمیا د علم موضوع او د کیمیا د علم د ارزش او همدارنګه د مادې په اړه به معلومات ترلاسه کړو. د هر څه نه مخکې لومړی کیمیا پیژنو چې کیمیا څه ته وایي او زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري. کیمیا تعریف وای چې کیمیا چې د یونانی لغت کیمیا څخه جوړ شوی ده چې د تور هنر په معنا ده چې دا لغت چې د خیم څخه سرچینه نیول ده چې خیم د مصر په خوانی نوم دی بیا هم دا رنګ وای چې کیمیا هغه علم دی چې د ماده جوړش خواص ترکیبات او په هغه کې د رامنځته شوو بدلونونو څخه بحث کوي او هم دا رنګ یا بل تعریف کې ویل چې کیمیا هغه علم دی چې د ماده د تحلیل ترکیب او تجزیه څخه بحث کوي کیمیا په مختلفو نومونو سره یادیږي چې ځینې نومونه عبارت دي له کیمی شیمی کیمستری اختلاط مفید شی او امتزاج څخه همدارنګه کیمیا مختلفې څانګې لري چې له هغه له ډلې څخه موږ یو غیر عضوي کیمیا همدارنګه عضوي کیمیا تر مطالعې لاندې نیسو اوس وایي چې غیر عضوي کیمیا څه ته وایي وایي د کیمیا هغه څانګه چې د کاربن مونو اکساید کاربن ډای اکساید کاربن ډای سلفاید د کاربونیټونو او سیانایټونو په شمول ټول غیر کاربوني مرکبونه تر څیړنې لاندې نیسي د غیر عضوي کیمیا په نوم سره یادیږي همدارنګه عضوي کیمیا وایي یا ارګانیک کیمستری وایي چې دا څه ته وایي وایي عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن هایدروجن او د کاربن او هایدروجن د دې د مشتقاتو څخه چې شي کوي بحث کوي موږ د کیمیا علم په اړه اوس د هغه د علم موضوع څه ته وایي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کوو وایي د کیمیا د علم موضوع د مادې هغه حرکات مطالعه کوي چې د هغه په نتیجه کې ماده د یو حالت څخه بل حالت ته په کیفي ډول تغیر کوي چې دا کیفي ډول تغیرات یې څه شي او کیمیاوي حرکتونه سرته رسوي اوس وایي چې کیمیاوي حرکتونه خپله څه شي دي دا څه هم ترمنځ وایي د ټولو کیمیاوي تعاملاتو د مجموعې څخه عبارت دي چې زموږ د طبیعت د تنوع لامل ګرځي یعنی دا ټول بیلابیل مواد چې زموږ په طبیعت کې لیدل کیږي د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې لاسته راځي چې د دې تعاملاتو مجموعه د کیمیاوي حرکتونو په نامه سره یادیږي لکه چې سوډیم چې دی د اوبو سره تعامل وکي سوډیم هایدروکساید جوړوي همدارنګه د دوه اټومه هایدروجن آزادوي اوس د کیمیا د علم ارزښت موږ په ژوند کې وایي چې کیمیا علم زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري وایي نن ورځ د کیمیا څخه په ټولو علومو کې کار اخیستل کیږي چې په طب درمل جوړولو وترنري کرهنه انرژي او انجینري او کورنۍ اقتصاد کې ګټه رسیږي په اساسي توګه وایي د کیمیا علم هیله دا ده چې انسان طبیعت تر خپل کنټرول لاندې راوړي او د انسان عصري ژوند په لوري روان کړي تر څو یې ستونزې لږې شي او همدارنګه د کیمیا علم زموږ په ژوند کې بیخي ډیر دی وای هغه خواړه چې موږ خورو او هغه درمل چې موږ ترلاسه کوو دا ټول چې موږ په بدن کې څه ډول په هضم سره رسیږي څه ډول موږ هضمو دا ټول د کیمیا علم تر څیړنې لاندې نیول کیږي اوس بیا ماده پیژنو چې د کیمیا د علم کې ماده ډیره مهم رول لري چې اوس وایي ماده خپل چیش دا وایي هر هغه شی چې وزن او کتله ولري او په فضا کې او برخه اشغال کړی وي او زموږ په پنځه ګونو حواسو باندې تاثیر ولري د ماده په نوم یادیږي مختلف مواد چې هغه د کوچنی ذرات څخه چې جوړ شوی دي دا د ماده په نوم سره یادیږي موږ په چاپیریال کې چې هر څه وینو دا یو د ماده ده وایي ماده په طبیعت کې چې ده په دوه ډوله موجوده ده یو صحابي ماده ده او بل چې ده جسمي ماده ده اوس وایي صحابي ماده خپل څه شي ته وایي وایي د ماده هغه ډول دی چې داروند ذراتو کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور نه وي مثالونه عبارت دي چې موږ د دې ذرات چې دي د سکون په حالت کې نه څه تشخیص کولای چې بیل کې لکه د لمر وړانګې دي چې ذرات د فوټون په نوم سره یادیږي همدارنګه مقناطیسي ساحه ده چې د مقناطیسي ساحه ذرات د مګنیټون په نوم سره یادیږي د سیاراتو ترمنځ ساحه ده چې ذرات د ګرویټون په نوم سره یادیږي اوس جسمي ماده وایي چې د ماده هغه ډول دی چې د روان د ذرات کتلې د سکون په حالت کې د تشخیص ور وي چې دا وي یو شی یا جسم په پنځه فزیکی حالتونو کې پیدا کیږي چې نیوټرونی حالت دی جامد حالت دی مایع حالت دی غاز حالت دی او پلازما حالت دی اوس د مادې خواص وایي وایي دا چې زموږ چاپیریال ټول شیان مادې دي نو پر همدې بنا د مادې د پیژندلو لپاره د مادې خواص مطالعه کوو چې عبارت دي د کیمیاوي او فزیکي خواص څخه کیمیاوي خواص څه ته وایي او فزیکي خواص څه ته وایي د دې پیژندنه ده وایي کیمیاوي خواص چې دي د مادې له هغه خواص څخه عبارت دي چې د مادې په کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي یعنی چې د یو شی په کیفیت کې تغیر راسي هغه د مادې د کیمیاوي خواص څخه عبارت دي فزیکي خواص چې دي د مادې د ظاهري خواص څخه عبارت چې په تغیر یې د مادې د یو مادې د کیفیت تغیرات سره مطالعه کیږي یعنی همدارنګه د مادې تغیرات وایو
وای ماده دوه ډول تغیرات لري چې یو عبارت له فزیکی تغیرات څخه دی بلکې میوي تغیرات څخه خواص هم فزیکی خواص او کیمیاوي خواص او څه تغیرات هم فزیکی او کیمیاوي دي وای د ماده کیمیاوي تغیرات له هغه تغیرات څخه عبارت چې د مادي اصل او شکل دواره پکې تغیر وکړي او لمنځ لاړ شي یعنی ماده په مکمل ډول سره د یو مادي څخه بل نوې ماده تشکیل سي لکه چموش اندله شي دوه څخه مستې جوړو یو کاغذ چې وسوځو د هغه سکاره لاسته راځي یعنی مکمل دوه سره د هغه شکل تغیر کړم او د ماده فزیکی تغیرات چې له هغه تغیرات څخه عبارت دي ماده په شکل کې تغیر وکړي مګر په اصل کې هیڅ کوم تغیر نه نسی لکه موږ د لرګي څخه کولای سو الماری میز چوکۍ دا جوړ کړو د دې په شکل کې تغیر راځي خو په اصل کې برته د لرګي څخه د میز چوکۍ الماری جوړ شوی چې نه دي په شکل کې تغیر رالی خو په اصلیت کې کوم تغیر نه نلی په طبیعت کې ټول شته مواد چې په دوه ګروپونو یعنی خالص او ناخالص مواد باندې ویشل شوی دي خالص مواد چې وای هغه مواد چې یو ډول کیمیاوي ترکیب ولري چې موږ وای خالص مواد چې هغه په دوه ډول سره دي هغه عنصر دي او بل مرکب دي اوس عنصر پیژنه چې خپل عنصر څه شي توایي وای عنصر هغه ساده او بسيط مواد چې په ساده فزیکی او کیمیاوي طریقو د یو جنس څخه بل جنس ته تبدیلېدلای نه شي یا عنصر هغه مواد چې یو ډول اتومونه څخه جوړ شوی وي لکه سوډیم دی مګنیزیم دی المونیم دی فاسفورس دی سلفر دی او داسې نور عنصر دي مرکبونه یا کمپاوند چې توایي مرکبونه وای هغه خالص مواد چې د دوه یا څو مختلفو عناصرو د یوځای کېدو څخه په ثابت وزنی حجمي نسبت لاسته راغلي او د لومړني عناصرو خواص پکې ونه لیدل شي لکه چې هایدروجن د اکسیجن سره تعامل وکي او به جوړوي همدارنګ سوډیم د کلورین سره جا تعامل وکي د خورو مالګې جوړوي چې دا ټول عناصر مختلف خواص لري مګر د دې ته یوځای کېدون څخه دا مرکب یو مرکب جوړوي چې مشته مالګې او په لاسته راځي لته مرکبات څخه وس نه خالص مواد پېژن چې نه خالص مواد کوم مواد ول کېږي وای هغه مواد چې مختلف فزیکی ترکیب ولري او ته مخلوط په نوم یادېږي به اوس وای مخلوطونه څه شي دي مخلوطونه هغه مواد چې د دوه یا څو موادو د یوځای کېدو څخه په داسې ډول لاسته راځي چې لمرونی مواد خپل خاصیت له لاسه ور نه کړي مخلوط هم په دوه ډول دي چې یو متجانس مخلوط دی او بل غیر متجانس مخلوط دی غیر متجانس مخلوط پېژنو لکه وای هغه مخلوط ته وای چې په بیلابېلو برخو کې بیلابېل کیمیاوي او فزیکی ځانګړتیاوي ولري لکه د نخود کشمش یو مخلوط چې موږ کولای زدي اځای په اسانۍ سره سره جلا کړو همدارنګ بیا متجانس مخلوط وای چې هغه مخلوط توا چې په ټولو برخو یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا ولري لکه چې موږ په او بو کې مالګه حل کړو یا بره حل کړو یعنی دا ټول پیدا د او بو د مالګه ټول یو ډول کیمیاوي فزیکی ځانګړتیا وي تر سره کې او د دې اځای نسو کولای په اسانۍ سره سره جلا کړو
درنوز د کونکو مننه چې تر دې د مخ پرونی ته غوښیست په درس کې مو واوریدل چې عضوي کیمیا ته د چا لخوا او څنګه انکشاف ورکړ شو او بلدا چې له غیر عضوي کیمیاوي توکو څنګه عضوي مرکبات لاسته راځي د نننی درس په جریان کې تاسو ته په لنډه توګه د عضوي کیمیا یو تعریف هم وړاندې شو او هغه دا چې عضوي کیمیا هغه علم دی چې د کاربن هایدروجن او د دې دواړو په مشتقاتو بحث کوي او اوس هم په لنډه توګه هغه مواردو ته اشاره کوو چې د کیمیا پراتلونکي درس کې به تاسو ته وړاندې شي دوم ټولګي زده کوونکي به پراتلونکي درس کې د ماده د حالت په اړه معلومات ترلاسه کړي او په دې به هم پوه شي چې ماده څه ډول یو حالت څخه بل حالت ته اوړي د اتم ټولګي زده کوونکي به د اټوم په اړه یو لر نوې اصطلاحګانو سره آشنا شي او دا به هم واوري چې دوراني جدول څه ته وایي او په کیمیا کې څه رول لري د نهم ټولګي زده کوونکو ته به استاد په دې اړه درس ورکړي چې د عضوي مرکباتو ترمنځ کیمیاوي اړیکې څنګه رامنځته کیږي او د دې اړیکو په نتیجه کې کوم حالت رامنځته کیږي
درسي ساعت د افغان جنود زده کړو لپاره د ازادي رادیو او لرن افغانستان موسسې ګډه هڅه د درسي ساعت خبرونه د پیل په لومړۍ اونۍ کې د جغرافیه تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه د اوم، اتم او نهم ټولګیو لپاره خپریږي او دوهم اونۍ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو لپاره. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اوم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو
په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه په همدې ورځ او وخت اوریدل مه هیروي. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم تاریخ مضمون په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم کیمیا په همدې ورځ او وخت. د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، په دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم بیولوژي په همدې ورځ او وخت. درسي ساعت ته شوونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لالارې تاسو ته خپرېږي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او زده کوونکو، د کیمیا مضمون ته د درسي ساعت بیل شوی وخت هم دومره و. هیله ده د ښوونکي له درسونو څخه په استفادې په کتاب کې شته تمرینونه حل کړئ او پوښتنو ته ځواب ووایئ. تر بلې خپرونې د خدای پامان.